دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوی نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د سپتمبر 13 نیټه ده زه احمد شاه زمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په روان خبرونه کې مو د پاکستان او افغانستان په اړه د راپورونو تر څنګ نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې ورسره ځینې نړیوال راپورونه هم لرو خو تر هر څه وړاندې به وار بشیر ګواښ ته ورکړو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي لومړی د خبرونو سرټکی افغان چارواکي وایي کندوز کې د پرمختګ په کولو سره د طالبانو د مهمو قمندانانو په شمول درې اتیا وسلوال وژلي دي د پاکستاني پوځ مشر افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره طالبانو سره په سیاسي روغې جوړې ټینګار کړی دی او د ترکی پوځیانو کوردي جنګیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي دي د افغانستان د استخباراتو ادارې NDS بیګا په یو خبر پانه کې ویل دي چې بیګا په بمباری کې د کندوز ولایت لپاره د طالبانو والی مولا سلام اخوند د غمرسیال مولا زبی او د حارث په نامه د لشکر طیبه یو مهم قماندان ووژل شو طالبان دا نه مني بیګا هغه مهال د امنیتي ځواکونو او طالبان ترمنځ سختې جګړې راپورونه ورکړل شول چې طالب وسلوالو د کندوز د هوایي میدان د نیولو کوشش وکړه د کندوز امنی قمندان قسیم جنگلباغ وایي چې د طالبانو دغه حمله په شا تمبولې او ځواکونه یې د پرمختګ په حال کې دي
پر هغوی هوایی بمبار شوی دی دری اتیا تنه یې وژل شوي چې لږ تر لږه درې یاره باندې په چاردره کې د هغوی څوار د سرنجر موټر چې له امنیتي ځواکونو یې نیولي وو وسوځول شول یو ټانک یې هم نیولی و چې له هوا وویشتل او وسوځول شو امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او ډاډ ولري چې ډېر ژر به ټوله سیمه پاکه شي
په عمده حال کې د بشري حقوقو یوې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل چې طالبان د خلکو کورونو ته ننوتي او حکومتي کارکونکي لټي دوی ویلي چې طالبان د کندوز ښار ولسی وګړي د سپر په توګه نه کاروي او ولسی وګړو ته د زیان نه اړي د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان د سولې لپاره پر ټولو خواو زور راوړی چې د سولې خبرې اترې دي بیا پیل کړي د پاکستاني پوځ د اماړي کوڅانګي آی اس پی آر په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف پرون د جرمني په میونخ کې د ایشیا د امنیت په اړه یو کانفرنس کې ویل چې د موجودو خوندونو سربیره د سولې بهیر مهم دی څو میاشتې وړاندې د پاکستان په منځګړتوب او کوربتوب د افغان حکومت او طالبان ترمنځ په مرکې کې خبرې شوې وې خو بیا د ملا عمر د مرګ تر خبر راتللو وروسته دا مذاکرات وځنډېدل افغان حکومت پر پاکستان تور لګید چې په خپل خاوره کې طالبان ته ځای ورکړي خو اسلام آباد وایي د سیمې د ثبات لپاره ژمن دی د بشری حقوقو ادارې امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنی نړیوال سازمان پر پاکستان یو ځل بیا غږ کړ چې د مرګ سزا ورکولو او عملی کول دي ختم کړي برتانیې کې د دې ادارې د پاکستان څنګه څېړونکي سلطان نون پرون مشال ریډیو ته وویل چې که هر جرم کې د مرګ سزا ورکول کیږي دوی یې مخالفت کوي هغه وویل چې پاکستان کې عدالتي نظام سم نه دی او اکثره وخت پولیس په ملزمانو په زور د جرم اعتراف کوي یاد دې چې دا کال پاکستان کې په مختلفو جرمونو تورن 209 دیرش کسان پانسی شوې دي د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس وایي چې مرکزی شاته د مالونو وړل او تجارت اسانه شوې ده د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونی یا چیمبر اف کامرس مشر فواد اساق پرون تر یو پریس کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان له پاکستانه مرکزی اشیاته د تجارت شرایط اسانه کړي دي چې ورسره به کاروبارونه پراخه او سوداګري ډېره شي نو موږ وویل چې که د پاکستان او افغانستان اړیکې ښې پاتې شي نو د دواړو غاړو خلکو ته به ګڼې اقتصادي ګټې ولري تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ د تاجکستان سپریم کورټ پرون په یو فیصله کې د نهضت اسلامي تاجکستان په نامه وړله د ترهګرو او سختدریزو په تور لیست کې شامل کړه دا پریکړه پرون تر هغې وروسته مخې ته راغله چې د تاجکستان د کورنو چارو وزارت د یادې ډلې وکیل د درغلیو په تور کې ونیو د دې میاشتې په سر کې د نهضت اسلامي تاجکستان ډلې دیارلس مهم غړي په دې تور نیول شوو چې د دغه هیواد د مرستیال دفاع وزیر په لارښوونه یې بغاوت کوو مرستیال دفاع وزیر عبدالرحیم نظرزاده د دې میاشتې په 14 تاریخ په ځانګړو عملیاتو کې ووژل شو چارواکو پر هغه د وسلو په وزیر ما یو پولیس سټیشن د حمله کولو تور پورې کړی وو د یادې ډلې یو مشر محیودین کبیری چې په خپله خوښه جلا وطنه دی پر دوی لګول شوي تورونه سیاسي بللی دي. د یوکرین، روس او یورپ استازي پر دې سلا شوي چې ټینکونه او وسلې د ختیز اوکراین د جګړو له لومړیو کرښو وویستل شي. ورونه وخته د روس یو مرکچي عظامت کولماخیتوف وویل چې شوې موافقه د سولې لپاره د تشدد او بریدونو ختمولو ته لار پرانیزي. په یورپ کې د امنیت او همکارۍ ادارې استازي او د سولې په مذاکراتو کې شامل مارټین ساجدیک وویل چې پر دې موافقه به دوه ورځو کې عمل پیل شي او تر 9 ورځو به مکمل شي. د دې لوزنامې تر مخه به هغه وسله د جګړې له کرښو ویستل کیږي چې تر 15 کیلومترو پورې هدف ولي. د ترکیې د امنیتي ځواکونو او کوردي جنګیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 6 تنه وژل شوي دي. دا نښتې له عراق سره د ترکیې په سرحدي سیمو کې شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل چې د عراق په شمالي سیمو کې هم پوځي عملیات کړي او لږ تر لږه 10 کوردي ملیشا وژل شوي دي. د کوردانو پی کې کې ډلې وسوالو د دوشنبې یا ګل په ورځ د ترکیې په جنوبي ښار ادانه کې دوه پولیس وژلې دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر نړیوالو غږ کړی چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد ګډه مبارزه وکړي. ولسمشر اوباما پرون وویل چې داعش به حتمي شکست خوري خو دا کار وخت ضرورت لري. ولسمشر اوباما دا څرګندونې په نیویارک کې غونډې ته وکړې چې د داعش پر ضد د مبارزې په لارو چارو د خبرو لپاره جوړه شوې وه او د ګڼ شمېر هیوادونو مشرانو او سفارتکارانو پکې برخه درلوده.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بشیر ګواش وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. افغان چارواکي وایي په کندوز کې د وسلوالو په ضد عملیات دوام لري او تر اوسه د مهمو قمندانانو په ګډون په لسګونه وسلوال وژل دي. د پاکستان د پوځ مشر ویلي د سیمې د اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره په افغانستان کې سوله او ثبات لازم دی او د دې لپاره به دوی خپل مثبت رول لوبوي. خو د سیاسي چارو یو کارپوه وایي پاکستان خپلو ژمنو ته صادق نه دی پاتې شوی.
مذاکراتو په سر چې کېږي، په نړیوال پریس کانفرنسونو چې کېږي، عملاً هغه نه اقدامات کېږي یا نور باندې کار کېږي.
د خیبر پښتونخوا د تجارانو د اتحادیې مشران وایي افغان حکومت یې شرایط منلي او اوس کولی سي خپل مالونه په اسانه توګه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ورسوي.
په افغانستان کې سیاسي ډلې دا فکر کوي چې پاکستان باندې باور په کار نه دی او د همدې د کار رئیس جمهور غني د ډېرو انتخابونو تر لاندې سو په کور دننه کې.
د رواني غړې په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړې اونیز خبرونه کې دازل په فاټا کې د ځوانانو د پرمختګ او تعلیم لپاره د وکړونکو سره خبرې شوې.
یو خوشحال وخت را روان دی فاټا کې او هغه د لپاره پکار دی چې زموږ ځوانان ټول تیار دي او موږ انشاء الله تیار هم یو.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره وسی.
زما په مطالبه چې اشرف غنی صاحب تمامو کو
زموږه مشال رادیو خاوري. افغان چارواکي وایي د کندوز ښار یو شمېر برخې له وسلوالو بیرته نیولي او د پاتې برخو د نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي. د کندوز امنیه قمندان پرون په دغه ښار کې خبریالانو ته وویل چې تر دې دمه لسګونه وسلوال وژلي دي. بلخو د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي چې په هوایي بمباریو کې د طالبان لخوا د کندوز لپاره تش په نامه ټاکل سوی والي ملا عبدالسلام د هغه مرستیال او 15 نور وسلوال وژل سوي دي چې د پاکستان د لشکر طیبه وسلوالي ډلې یو قمندان هم پکې شامل دي. خو وسلوالو طالبانو بیا د دې تردید کړی دي. په دې اړه نور حال فرشته جلال زیره کوي.
افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز ښار د نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات روان دي او د ښار ځینې برخې بیرته نیول سوي دي. په دې عملیاتو کې د امریکا هوایي ځواکونه د افغان لوري ملاتړ کوي. د کندوز امنیه قمندان قسیم جنگلباغ پرون په کندوز کې خبریالانو ته وویل چې د بهرنیو وسلوالو په ګډون لږ تر لږه 3 جنګیالي وژل سوي او د ښار ځینې مهمې برخې بیرته نیول سوي دي. پر هغوی هوایی بمبار شوی دی. درې اتیا تنه یې وژل سوي چې لږ تر لږه درې یاره باندې په چاردره کې د هغوی څوارلس رینجر موټر چې له امنیتي ځواکونو یې نیولي وو وسوځول شول. یو ټانک یې هم نیولی و چې له هوا وویشتل او وسوځول شو. امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او ډاډ ولري چې ډېر ژر به ټوله سیمه پاکه شي. خو سوال طالبان دا ردوي چې په کندوز کې تلفات ډېر وو. د کندوز د وضعیت د پیچلتیا یو لوی دلیل ښایي د کندوز بغلان پر لویه لاره ستونزې وي چې له امله یې کافي امنیتي ځواکونه سیمې ته نشي رسېدلی. په ولسي جرګه کې د کندوز یو استازي عبدالودود پیمان پرون وویل چې وسلوالو طالبانو په ښار کې چور ګډ کړی دی. د ملي امنیت د ادارې مخکني مشر امرالله صالح هم پرون وویل چې وسلوال طالبان د یوه پلان پر اساس چې مخکې جوړ شوی په کندوز کې ځای پر ځای شوي دي.
با جنگای پراگنده که در شمال
وسلوالو طالبانو په شمالي ولایتونو کې په حمله وکړه او ورته څرګنده سو چې په کندوز کې د اردو او عامه نظم د پولیسو شمیر ډیر کم دی نو د اختر ورځو ته انتظار وڅو ناڅاپي حمله وکړي. داسې حمله د جنگي تکتیکونو برخه دي او په دې توګه کندوز ښار ته د نوتلو پر مهال ډیر کم مقاومت سره مخامخ شول. رپورټونه وایي چې د کندوز ښار یو شمیر دولتي ودانۍ بیرته افغان امنیتي ځواکونو نیولي. خو ویل کېږي چې وسلوال طالبان د ولایت هوایي ډګر ته د رسېدو هڅې کوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون وویل چې په کندوز کې د ملکی خلکو د خوندیتوب په خاطر پر ښار هوایی عملیات نسی کولی.
د افغانستان دولت یو مسؤول دولت امایت وزیر صاحبان ته، کماندان صاحبان ته او نور ټولو امنیتي او ملکی چارواکو ته داده چې لومړی به د ملکی وګړو ځوان ته توجه.
جمهور رئیس غنی پرون وویل د افغانستان دولت مسؤول دولت دی او د ښار په منځ کې پر خپلو خلکو بمباري نشي کولی او نه یې کوي.
زموږ غږ له مشال راډیو خاوري. د پاکستاني پوځ مشر وایي چې په افغانستان کې پرله پسې بې ثباتۍ د سیمې پر هیوادونو بد اغیز کړی دی. نوموړي همداراز د سیمې د اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره په افغانستان کې سوله ثبات او د سولې پروسه مهمه بللې او پر افغان خواوې یې غږ کړی چې د دایمي سولې لپاره د سولې د مذاکراتو ځنډیدلې لړۍ بیرته فعاله کړي. جنرال راحیل شریف دا څرګندونې تېره ورځ د جرمني په میونخ ښار کې یوې امنیتي غونډې ته د وینا پر مهال کړي. په دې اړه نور تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې واوري.
د پاکستانی پوځ د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې له مخې جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د جرمني په میونخ ښار کې د جنوبي اسیا د امنیت په اړه یو جوړ شوي کانفرنس ته د وینا پر مهال کړي. جنرال شریف همداراز ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې روان پوځي عملیات کامیاب بللي او د دې عملیاتو د لا زیاته لاسته راوړلو لپاره یې د پاک افغان پولې د امنیت پر لا ټینګښت ټینګار کړی. ښاغلي شریف د افغانستان پرله پسې بې ثباتي د سیمې د هیوادونو لپاره تاواني بللی او ټینګار یې کړی چې د سیمې د سولې ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره په افغانستان کې ثبات او د سولې پروسه ډېره اړینه ده او پر افغان خواوې غږ کړی چې د دایمي سولې لپاره د سولې د مذاکراتو لړۍ بیا فعاله کړي. خو له بلې خوا بیا د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د سولې د مذاکراتو په لړ کې د پاکستان د سیاسي او پوځي مقاماتو څرګندونې تر دې دمه تشریح ژمنې بولي او د عملي کېدو غوښتنه یې کوي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي سمیع یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستاني چارواکو د وروستۍ څرګندونو په اړه وویل.
زباني الفاظ که د پاکستاني پوځ له لوري راځي یا د پاکستان د حکومت له لوري راځي همیشه ډېر خواږه وي، ډېر مثبت وي. بالخصوص په نړیواله ټولنه کې پاکستان په اړه دا فکر کېږي چې پاکستان اردو د طالبانو ملاتړي دي، له دې امله چې دغه تعصب ختم کړي. دوی په بلبللي فورمونو کې دا ډول خبرې کوي. لکه څنګه چې افغان حکومت هم په دې باور ده چې کومې خبرې چې کېږي د مذاکراتو په سر چې کېږي په نړیوال پریس کانفرنسونو چې کېږي عملاً هغه نه اقدامات کېږي یا نه ورباندې کار کېږي.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې افغان دولت په دې وروستۍ کې پر پاکستان پرله پسې تور لګوي چې خاوره یې د افغانستان پر ضد کارېږي. خو له بلې خوا بیا پاکستان د افغان دولت تورونه په کلکه ردوي او ټینګار کوي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ښو او بدو له توپیر پرته ټول وسلوال ځپلي او ادعا کوي چې پاکستاني طالبان اوس افغان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي او له افغان دولته غواړي چې په دې لړ کې د جدي ګامونه پورته کړي.
د افغانستان په ځینو سیمو کې د حالاتو له خرابېدو سره سم د افغان چارواکو لخوا پر پاکستان نیوکې زیات شوي دي. افغان چارواکي پاکستان په لاسوهنه تورنوي، خو پاکستاني چارواکي بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرستې ته ژمن دي. اوس پوښتنه دا ده چې د دواړو هیوادونو د سیاسي چارو کارپوهان د دې هیوادونو خپلمنځي اړیکو ته په کوم نظر ګوري؟ بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان هغه نیوکه څو ورځې وړاندې بیا وکړه، کومه چې نوموړي د اګست په میاشت کې په کابل کې د طالبانو له پرله پسې بریدونو وروسته کړې وه. افغان ولسمشر اشرف غنی د اختر پر مهال په یو وینا کې وویل پاکستان د افغانستان پر ضد له تیری شاوخوا یوې لسیزې راهیسې غیر اعلانیه جګړې ته دوام ورکړی دی. ولسمشر غنی پر پاکستان ژغ وکړ چې د ده په وینا په افغانستان کې له لاسوهنې ډډه وکړي. خو په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز د افغان ولسمشر د څرګندونو په ځواب کې وویل پاکستان ژمن دی چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. د نړیوالو اړیکو کارپو ډاکټر اعجاز خټک وایي د افغان ولسمشر دا وروستۍ وینا یو عام بیان نه دی او په کار ده چې جدي واخیستل سي. اعجاز خټک وویل
افغانستان پاکستان سخت بیان ورکړي هغه مانا دادا چې دا کیسه ډېره خرابه ده. دې وخت
ډاکټر اعجاز خټک وویل که پاکستان او افغانستان د یو بل د امن لپاره رښتیا هم څه کوي نو پکار ده چې ولس ته یې په ډاګه کړي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه حکمت الله اعظمي وایي ولسمشر اشرف غني واک ته تر رسیدو وروسته په خپل هیواد کې د سولې لپاره د پاکستان د همکارۍ په اړه خوشبینه وو خو اوس مایوسه سوی دی. حکمت الله اعظمي وویل د افغان ولسمشر د باور بیرته ترلاسه کولو لپاره د پاکستان هڅې بریالۍ نه ښکاري.
زه فکر کوم چې دا نه د افغانستان لپاره یو ښه خبر دی او نه هم د پاکستان لپاره. رئیس جمهور غنی یو په افغانستان کې سیاسي ډلې دا فکر کوي چې پاکستان باندې باور په کار نه دی او د همدې دپاره رئیس جمهور غنی د ډېرو انتخابونو تر لاندې نیسو په کور دننه کې د پخواني رئیس جمهور د طریقه څخه او د هغه کابینه بالخصوص ډېر انتقادونه په کول. نو دی اوس غواړي چې باید د خپل پالیسي د پاکستان په وړاندې باندې بیا د سره نظر پر وکړي.
چین په سیمه کې یو داسې هیواد دی چې نه یوازې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري بلکې د افغانستان حالات یې پر امنیت او اقتصاد هم اغیز کولای سي. حکمت الله اعظمي وویل نور کنوي نو چین باید د خپلو ګټو په خاطر په افغانستان کې د امن لپاره پاکستان پر رښتونی همکاري مجبور کړي.
چین خو کاملا په پاکستان باندې چې کوم فشار راوستلی شي ډېر مهم دی او پاکستان هم د هغې فشارونو ته جواب نه لري او ډېر ورته ځان نشي څنګه کولی چون چې اقتصادي او بل سیاسي دغه باندې ډېر زیات سپورټ ورته ورکوي او چین هم خپل ګټې لري. اسلامي دولت یا داعش راشي په افغانستان کې هغه مستقیما پر چین پر امنیت باندې تاثیر کوي چون چې هغه یو غور جنګیالي چې د افغانستان پاکستان ریجن کې ده هلته تلی شي او بل دا دی چې اقتصادي د چین د پاره په افغانستان کې ډېر زیات امکانات شته چې دوی انویسټمنټ وکړي.
د افغانستان او پاکستان په وار له مخه غیر عادي اړیکو کې نور تاوتریخوالی له هغه وروسته زیات سوی دی چې تیره میاشت طالبانو په کابل کې او په دې وروستیو کې په ننګرهار، هلمند او کندوز کې بریدونه زیات کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوسو د خیبر پښتونخوا پر لور د خیبر پښتونخوا د تجارت او کارخانو د اتحادیې مشران وایي چې افغانستان د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د پاکستان د تجارتي مالونو د لیږد په برخه کې ځینې پالیسۍ نرمې کړې دي چې له کبله به یې په سیمه کې د خیبر پښتونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو سرمایه کاري وده ومومي. د دې اتحادیې مشران تېره ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دا هم وویل چې په افغانستان کې د هند د تجارت حجم په زیاتېدو دی خو پاکستان هم افغانستان ته د موټرې غځولو پلان لري. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د مشال راډیو خبریال غلام غوث را کوي.
د خیبر پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو د خونی یا خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز مشر په وادي سخت د نهي په ورځ د خبري غونډې پر مهال له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې منځنی اسیا ته د پاکستان نه په تجارتي توخو لیږلو باندې د افغانستان دولت ځنی پالیسیانی نرمی کړي دي او دې سره به د پختونخوا ځایی تاجرانو او صنعتکارانو ته ګټه ورسي.
سینٹرل ایشیا تھا آگا باندھے $100 فی ٹن فیس با خشت ہوں اور 110% با کیش گارنٹی آخشت ہوں اور کلا چاہے آگا مال بہور سے دا وسطی ایشیا تھا التن افغان کاؤنسلیٹ نمبر اعتراض تصدیق کرا لو جدہ مال رہو تو آگا نہ تقریباً دس سلور میں آستے بعد آگا کیش گارنٹی با واپس کے دو تو دا دیر زیاد ورکنگ کیپیٹل با سرمایہ با باندھے دو دا ایکسپورٹر دیر تکلیف ہو زما پہ مطالبہ اشرف غنی صاحب تماؤں کو عبداللہ عبداللہ صاحب تو کو چمنگا افغانستان دورے چیف منسٹر صاحب سر بنائی کے تو اگر ڈیر گھٹا مہربانی ہو کہ دوڑا شرائط ختم کرا دے سر میں ایکسپورٹ جاتی ہے ان شاء اللہ.
د خیبر پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو په خونه کې په خبری کانفرنس کې په افغانستان کې د هند په زیاتیدونکې تجارتي توکو هم خبری اترې وشوې. او د خیبر پختونخوا د تاجرانو د خونی مشر په وادیساق وویل چې د چابهار په لاره هند د افغانستان او منځنی آسیا منډایانو ته د رسایې لپاره لوی سرمایه کاری کوي. هم په دې لړ کې د تاجرانو د خونی مشر په وادیساک مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت هم افغانستان او منځنی آسیا ته د موټروي جوړولو پلان لري.
او ان شاء الله چې کوم روډز او موټرویز د پرایم منسٹر ویژن دی د ډیولپ شي سنټرل ایشیا پورې ان شاء الله پاکستان به ان شاء الله په تجارت کې ببره ان شاء الله. زمونږ ویژن نو سټیک دی, زمونږ گورنمنٹ از ویری بزنس فرینڈلی او زمونږ پرایم منسٹر په خپله بزنس مین دی.
او د خیبر پختونخوا د تاجرانو د خونی د مرستیال مشر حاجی اقبال خان نمیچی پختنه وکړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرابو اړیکو له وجې د دې سیمې د خلکو تجارتي هلې ځلې ډېری متاثره شوې دي. نو په جواب کې نوموړي وویل چې د دواړو دولتونو ترمنځ سیاسي اړیکې که هر رقم وي خو د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته اوسیدونکي خلک غواړي چې تجارتي اړیکې پرمختګ ومومي.
کله د ملکونو حالات خراب شي په خپلو ګیرا سره نو په هغې باندې خو خامخا د بزنس کمیونټي خو د هغې اثر پرېوځي. خو زمونږ چونکې کوم د بزنس کمیونټي واړه دي که هغه طرف ته دي او که دې خوا ټول دي پښتانه, مونږ کوشش د مونږ د بزنس کمیونټي والا زیات کوشش دی چې که په ملک کې په حالاتو کې 19-20 رام شي کنه کوشش هم دی چې زمونږ کاروبار بحالي او سر رکاوټ پکې رانه شي, ځکه چې د هغې نه بیا هغه طرف ته هم خلکو ته مشکلات جوړېږي او دې طرف ته هم.
د خیبر پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو د خونی مشر په وادیساق وایي موجوده وخت کې په امنیتي صورتحال کې 80% خوالی راغلی دی او امکان دی چې په راتلونکي وخت کې به په خیبر پختونخوا کې تجارتي او کاروباري هلې ځلې توندې شي. ولام غوس, مشال ریډیو, پېښور.
په خیبر پختونخوا کې بیا اقلیتونه وایي چې د زده کړو ترلاسه کولو او د نوکریانو لپاره د درخواستونو جمع کولو په وجود هم د کوټې پر بنیاد سرکاري نوکریان نه ورکول کیږي. د اقلیتونو لپاره کارکوونکي کسان وایي ډېری ځوانان بېروزګاره دي او له بېلابېلو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. خو د خیبر پختونخوا حکومت بیا وایي چې دوی د اقلیتونو د نوکریانو په لړ کې په مکمله توګه د ستونزو هوارولو لپاره هلې ځلې کوي. په دې اړه نور حال انیسا جمال راکوي.
په خبر پختونخوا کې اقلیتونه شکایت کوي چې په سرکاري نوکریانو کې د حکومت لخوا په مختص کړل شوي کوټه کې تر ډیره د اقلیتونو د حقونو خیال نه ساتل کیږي. په سوات کې د اقلیتونو لپاره کارکوونکي او د عوامي نېشنل ګوند غړي امرجیت ملوترا وایي د پاکستان حکومت چې د اقلیتونو لپاره په صوبو په مرکز کې 15% او په خبر پختونخوا کې 3% په سرکاري نوکریانو کې کومه کوټه مختص کړې ده هغه په عیني توګه نه عملي کیږي او اکثره د دوی لپاره د کار اعلان شوي اوکې خالی پرتی دي.
جاب درایس مطابق ته مونږ ته بالکل لگا سره راکا په باسه دا کوټه صاحب جاب دی نو ورکه مونږ ته کوم ضمانت چې کوم 2.5% دا غړي یادې کنه یا جاب ورکه نه مله لکه فرض کړم هغه ته پای مو کی خو هغه هغه دغه کې ورنه کړی شه یو صبح کې او نو مرکز کې دا مله دا تاسو وی کنه په مرکز کې او په صبح کې دی باندې ستې سم لمره چې عمل درآمد نه کی.
په پی خبر کې د اقلیتونو لپاره د کارکونکو تنظیم د هندو رائټس موومېنټ مشر هارون سربدیال وایي د اقلیتونو زیاتره ځوانان د لوړو زده کړو ترلاسه کولو باوجود ډېر د کمو پیسو او په وړو عهدو کار کوي چې وجه یې د پاکستان د حکومت لخوا د اقلیتونو د حقونو خلاف ورزي کوونکو پر ضد قانوني کاروایی نه کول دي.
ما خپل داماد چې دی هغه ګریجویټ دی او ټیکنیکل سکل دی او مطلب دی هغه بېشمېر زره بېشمېر پاکستانی په سرکاري یا نیم سرکاري ادارو کې چې دی دا اپلای کړی دی خو مجبورن هغه شو زما رور شو مصیبت ولا دی کنه چې د پاکستان په دې معاشره کې مونږ نه خو چاته پیسې ورکول شو چې یو جاب دپاره
هارون سربدیال وایي د نوکریانو دې صورتحال ته په کتو سره په پاکستان او په خاص توګه په خیبر پختونخوا کې اکثر اقلیتونه اوس خپل ماشومان په سکولونو کې نه داخلوي او ډېری ځوانان د هېواد په وتلو مجبور دي.
او زمون خلک چې دي هغه نه صرف پاکستان بلکې صوبه کې خپل ملک کې هم په مایګریشن باندې ډېر مجبور دي. هغه په اوس زما خپل چې کوم ز فیملی کوم ډېر ایجوکیټډ ګریجویټ هغه دي هغه چې په مختلف بینکونو کې مختلف ځایونو کې چې دی ایز ا سویپر کې هغه کار کوي لګیا دي. همدا کسه کې تاسو ډی خان وګورئ یا بل ټول ایریا وګورئ خپل علاقہ کې چې ته هغه ته چې دې پدې ورکړی شوی قانوني حق چې دې دا امپلیمنٹیشن نه کیږي لازمی خبره ده چې یو های افیشل د ملک یو اهم اداره کې مشر دی هغه هم د دې د پاکستان انسټیټیوشن چې کوم تعلیمي انسټیټیوشن دی هغه دې نه د نان مسلم خلاف چې کوم هیټر لټریچر ویلې دی دا په ذهن کې چې دې هغه چې کوم خپل فشار دی څو وخت هغه ډیلیور کوي خپل اختیارات لازمی خبره ده هغه متاسب شي او دا وجه ده چې موږ خلکو ته زموږ حقوق نه ملایوي
په خبر پښتونخوا کې د اقلیتونو لپاره کارکونکي وایي چې دوی د ډېرې مودې راهیسې هڅې کوي چې د کوټې په بنیاد د اقلیتونو د نوکریانو دا مسله هواره کړي خو په دې کې پاتې راغلي دي بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د اقلیتونو وزیر او د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي سنن سنگھ وایي چې دوی تر ډېره د اقلیتونو نوکریانې زیاتې کړي دي او هڅه کوي چې په راتلونکي کې د اقلیتونو لپاره د کوټو په بنیاد اعلانېدونکي ټولې نوکریانې ورکړي
مائنورٹی کوٹے کے بعد بھرتی شو ویٹرنری دو ڈاکٹرز بھرتی شو سمرا جو ڈپارٹمنٹس کی تقریباً پر ہر ہے کہ چکم جائے مائنارٹی نظم 3% کوٹا دا کوٹے پر مناسب باندھے بعض سیٹوں خالی ہم تلی دی زکا چھ کوٹا 3% تانتا آگا آگے اپلائی نہ کرے یا اشارہ چدا آگا تعلیم آگا کم آدانتا
دا اقلیتونو دا حکون لپارا کارکون کی وائی باید اقلیتونو تا ہم دا حیواد دا پرمختیا پا حدف دا کارکولو پورا مکا ورکڑل شیو دا پاکستان حکومت دے دا آو حکومتی چارواکو پر ضد قانونی کاروائی اکڑی سوک چھ دا اقلیتونو دا حکونو سرغڑونا کوی
دا مشال ریڈیو دا
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو ځل بیا پر پاکستان د پھانسي سزاګانو ختمولو غږ کړی دی د سازمان په وینا د سه شنبه پر سهار په سرګودا کې د انصار اقبال پھانسي کول خپکونکي کار دی امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستانی ریاست انتقاد کړی چې نه یوازې د خپل هیواد قانون په عمل کولو کې پاتې راغلي بلکې نړیوال قانون ته هم ژمنتیا نه شي خو د پاکستان قومي اسمبلی د قانون انصاف او بشري حقونو کمیټې مشر د بشري حقونو د نړیوالو ادارو سازمانونو نیوکې بې ځایه بولي او وایي هیواد د انصاف او عدالت سم نظام لري پامیر ساحل دې موضوع ته کتنه کړې ده
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی چې د مرګ سزاګانې دي ختمې کړي په برتانیا کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطانې نون تیر مازیګر مشال راډیو ته وویل د سرګودې په زندان کې یو داسې کس ته پانسي ورکړل شوی چې د جرم پر وخت یې عمر له 18 کلونو کم و
د سرګودې په زندان کې د انصار اقبال پانسي کول ډېر خپکوونکی کار دی امنیسټي انټرنیشنل د مرګ ټولو سزاګانو خلاف ده له دې کتې نظر چې د جرم نوعیت څه دی او پر چا الزام یا تور پورې شوی موږ په دې باور یو چې پاکستان باید د مرګ سزا ختمولو نړیوال رجحان یا عمل پابندي وکړي او دا سزاګانې ختمې
کړي انصار اقبال په 1994 زیږدیز کال کې د قتل په تور نیول شوی و او ورته په 1996 زیږدیز کال کې د مرګ سزا اورول شوی وه هغه مهال د نوموړي وکیلانو ویلي ول چې تورن شوی اقبال کم عمر دی د نوموړي له پانسۍ سره په پاکستان کې سږ کال په دار د زړول شویو شمیر 239 ته ورسید د بشري حقونو لپاره د پاکستان سینټ کمیټې مشر نسرین جلیل په هغه هیواد کې د مرګ سزاګانو پر رواني لړۍ د اندېښنې څرګندونه وکړه خو ویل چې د پاکستان حکومت پابند نه دی چې د سینټ وړاندیزونه یا سپارښتنې ومني
په پاکستان کې چې اوس په څه طریقه عمل کیږي او کم عمره خلکو ته سزاګانې اورول شوې وي چې اوس یې یو پانسي شو نو دا د تشویش خبره ده په سینټ کې د بشري حقونو کمیټې به ضرور دا مسله اوچتوي موږ یوازې خپله اندېښنه ښودلی شو چارواکو ته خپل نظر ورکولی شو خو موږ چې څه هم وایو نو حکومت پابند نه دی چې ورباندې عمل وکړي
د بخښنې نړیوال سازمان هم وایي چې په پاکستان کې د مقدمې نظام شفاف او پر انصاف نه دی ولاړ د امنیسټي انټرنیشنل سلطان نون وایي په پاکستان کې پولیس په زور او د وهلو ټکلو په طریقې په تورونو شویو خلکو جرمونه مني د پاکستان قومي اسمبلی د قانون انصاف او بشري حقونو کمیټې مشر او د واکمن مسلم لیگ نون غړی چودري محمود بشیر ورک دا مني چې پولیس په ځینو حالاتو کې په زور په خلکو جرمونه مني خو وایي په عدالت کې د پولیسو د اقبالي جرم رپورټ هیڅ قانوني ارزښت نه لري ورک د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو انتقاد هم ناسم بولي او وایي په پاکستان کې عدالتي نظام سم جوړ دی
پاکستان میں ایک بڑا مربوط نظام ہے انصاف کا
پاکستان کې د انصاف یو مربوط نظام دی تر ټولو مخکې سیشن یا ضلعي عدالت
د مرګ سزا اوروي. بیا په های کورټ کې د فیصلې ضد اپیل کېدای سي. که های کورټ د فیصلې تصدیق وکړي نو بیا سړی سپریم کورټ ته تللی سي، بیا د فیصلې بیا کتنه کېږي. تر دې وروسته بیا خلک د پاکستان ولسمشر ته درخواستونه یا غوښتنلیکونه استوي. که څوک کمومره وي نو وکیلان تر ټولو مخکې د هغه موضوع اوچتوي. که پر یوې سطحې هم چا دا نه دي ویلي او اوس د بشري حقونو سازمانونو د ټول نظام بدنامولو پسې راخیستې ده، نو دا ټوکې خو دې نه کوي کنه.
خو د بښنې نړیوال سازمان سلطان نون زیاتوي چې پاکستان نه یوازې د خپل قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی، بلکې نړیوال قانون ته هم ژمنتیا نه ښیي. په پاکستان کې له 2008 زیږیز کال راهیسې د اعدام یا پرپانسي کولو بندیز لګول شوی و، خو تېر کال د پېښور پر سکول تر وسلوال برید وروسته چې د سختدریځۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نوم تګلاره جوړه کړل شوه، نو حکومت د مرګ پر سزاګانو لګېدلی بندیز لرې کړ.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. وخت د سهار 9:30 شوې. بشیر ګواښ په د مهمو خبرونو لنډیز واوري. د افغانستان د استخباراتو ادارې انډیس بیګا په یو خبره کړې خبر پانه کې ویلي چې په بمباره کې د کندوز ولایت لپاره د طالبانو والی ملا سلام اخوند، دغه مرستیال ملا زبی او د حارس په نامه د لشکر طیبه یو مهم قماندان وژل دي. طالبان دا نه مني. په همدې حال کې د کندوز امنیت قماندان قسیم جنگلباغ وایي چې د طالبانو پر ضد د پرمختګ په حال کې دي او درې اتیا وسلوال یې وژلي چې درې پکې عربان دي. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان د سولې لپاره پر ټولو خواوو زور راوړی چې د سولې خبرې اترې دې بیا شروع کړي. د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر په پرونی خبر پاڼه کې ویل چې جنرال راحیل شریف پرون په میونخ کې د ایشیا د امنیت په اړه یو کانفرنس کې ویل چې د موجودو خنډونو سربیره د سولې بهیر مهم دی. د بشری حقوقو ادارې امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستان یو ځل بیا غږ کړ چې د مرګ سزا ورکولو او عملی کول دی ختم کی. بردانه کې د دې ادارې د پاکستان څنګه چیړونکې سلطان نون پرون مشال ریډیو ته وویل چې که هر جرم کې د مرګ سزا ورکول کیږي دوی یې مخالفت کوي. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس وایي چې مرکزی ایشیا ته د مالونو وړل او تجارت ځکه اسانه شوی چې افغانستان د کاروبار شرایط اسانه کړي دي. د تاجکستان سپریم کورټ پرون په یو فیصله کې د نهضت اسلامي تاجکستان په نامه یو ډله د ترهګرو او سختدریزو په تور لیست کې شامل کړی ده. د یوکرین، روس او یورپ استازي په دې سلا شوي چې ټینکونه او وسلې د ختیځ یوکرین د جګړو له لومړیو کرښو څخه وباسي او د ترکیې د امنیتي ځواکونو او کوردي جنګیالیو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 65 تنه وژل شوي دي. دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې بشیر ګواش وړاندې کوي. اوس تاسو پام د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې پر لور راګرځوم. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخیستي دي. راځئ چې ورته غوږ شو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي افغان طالبانو د ګل په ورځ د افغانستان په اهم ښار کندوز باندې قبضه کړې ده چې له کبلې په خلکو کې ډېرې اندېښنې پیدا شوې دي. د ادارې په وینا له دې وړاندې کابل حکومت د عسکري او د داخلي معاملاتو په حواله دعوه کړې وه چې ترهګر او طالبان ډلې چرته هم د دوی سیکورټي نظام ته زیان نشي رسولی، خو په کندوز د طالبانو له حملې وروسته د خلکو په ذهنونو کې اندېښنې راپیدا شوې. ادارې زیاتوي چې د وړاندې افغان ولسمشر اشرف غنی خپل یو بیان کې ویلي وو چې پاکستان او افغانستان لپاره امن ډېر ضروری دی. نو اوس چې پاکستان هم د ترهګرۍ خلاف جنگ کې بوخت دی او افغانستان هم له ترهګرۍ متاثر ملک دی، نو باید چې دواړه ملکونه له یو بل سره نور هم نږدې شي او د یو بل مټې مضبوطې کړي او د امن لپاره په شریکه کوششونه وکړي. ادریا اخیری کې لیکي چې یو مضبوط افغانستان نه یوازې د افغان حکومت او د ولس په ګټه کې دی، بلکې د پاکستان په ګټه کې هم دی او داشان د افغانستان امن د ټولې دنیا لپاره هم ضروری دی. نو په کار دی چې پاکستان او افغانستان په یو بل د تورونو لړۍ بند کړي او د منطقې اصل صورتحال لړښت ته پام راوګرځوي چې ورسره د ولس خوشحالي او امن تړلې دی. بل پلو د پېښور نه خبرېدونکي وحدت ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې دې وروستیو کې د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي وو چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد یو اهم جنگ اعلان کړی دی او د دې جنگ ګټلو لپاره به په نړیوال نړیوال کچ هم د نورو هڅو ضرورت وي. د ادارې په وینا که څه هم پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډیر نقصان کړی دی، خو د هغې باوجود هم پاکستان په شمالي وزیرستان او په نورو علاقو کې د ترهګرۍ خلاف اپریشن شروع کړی دی. خو که وکتل شي نو د دې عملیاتو باوجود هم پاکستان د یو شمېر خطرو سره مخ دی، او وخت په وخت د پاکستان په مهمو ودانو، بازارونو، جوماتونو او تر دې چې په اهمو سیاسي شخصیتو باندې هم حمله او بریدونه روان دي. ادریا اخیر کې وایي چې ترهګري د پاکستان یوازینی مسله نه ده، بلکې دا د ټولې نړۍ مشترکه مسله ده. نو پکار ده چې نړیواله رولې د ترهګري د خاتمې لپاره د پاکستان سره کومک وکړي، نو هله به ممکن شي چې له دې منطقې ترهګري ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کندوز په اړه لیکلي چې طالبانو ځکه د ښار ډیری برخې ونیولې چې د چارواکو په خبره نه یې غوښتل ملکي وګړو ته څه زیان ورسي. د ورځپاڼې په خبره دې ورسوي کې امریکایي ځواکونو کندوز کې پر طالبانو کومه بمباري نه وه کړې. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري اژانس د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هغه خبرې راخیستې چې په ملګرو ملتونو کې یې له پاکستانه وغوښتل چې وسلوال دې په سمه توګه وځپي. بشیر ګواش د دواړو مقالو غټ ټکي وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د کندوز ښار ډېری برخې په داسې حال کې د وسلوالو لاس ته ورغلې چې په دې ولایت کې له څو میاشتو راهیسې امنیتي حالات ښه نه وو. ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي له خولې لیکلي چې پر کندوز ښار د دوشنبې یا ګل د ورځې د طالبانو تر سختو بریدونو د مخه د روسیو کې امریکایي ځواکونو پر وسلوالو بمبارۍ نه دي کړې، خو افغانستان میشته بهرنیو ځواکونو د غوایان کرنل براین تریبس ورځپاڼې ته ویلي چې دوی افغان امنیتي ځواکونو سره جاسوسي معلومات شریک کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې لا هم د امریکي 9800 پوځیان شته دي، خو دا نه واضحه چې آیا کندوز کې کوم بهرني ځواکونه میشته دي او کنه. کندوز کې طالبانو د روسیو کې ځینې ولسوالۍ هم نیولې وي، خو افغان ځواکونو عملیات وکړل او دوی یې په شا کړل. ورځپاڼه لیکي د طالبانو په حملو کې ځکه زور تر سترګو کېږي چې قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له وجې وسلوال د ډیورنډ کرښې اغاړه افغانستان ته وراوښتي دي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله په ملګرو ملتونو کې په خپله وینا کې پر پاکستان غږ کړی چې د هغه وسلوالو خلاف د عملیاتو وعده پوره کړي چې افغانستان کې بریدونه کوي. د دوشنبې یا ګل په ورځ د عبدالله وینا په داسې مهال وشوه چې طالبانو د کندوز ولایت ځینې برخې تر خپل کنټرول لاندې راوستې. عبدالله همداراز ویل چې داعش وسلواله ډله د افغانستان یوه بله هغه قسم خوړلې ترهګره دښمنه ده چې د افغانانو ژوند اخلي. نوموړي ویل چې که افغانستان کې د جنګیدونکو وسلوالو سره بهرنی ملاتړ نه وي نو دا ګوریلا جنگ به اوس د ماضي حصه وه. په همدې حال کې اژانس د پاکستاني وزیر اعظم د امنیتي او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز له خولې لیکلي چې د افغانستان امن ته ژمن دي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د جرمنی د دفاع وزیر اورزولا وون دیر لین وایي هیواد یې کولای سي چې له افغانستان د خپلو عسکرو د ایستلو د پلان پر ځنډولو له سره غور وکړي. میرمن دیر لین تیره ورځ خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د روان وضعیت څیړل اهمیت لري، څو پر اساس یې پرېکړه وسي. د جرمنی د دفاع وزیر په داسې حال کې دا خبرې کړي چې وسلوالو طالبانو اول وار د افغانستان یو لوی ښار ونیوي چیرې چې مخکې د جرمنی زیات عسکر میشت وو. د افغانستان د وضعیت په اړه د جرمني د دفاع وزیر څرګندونې د فرشتې جلالزی په ریپورت کې واوري.
د جرمني دفاع وزیر وایي چې حکومت یې تیار دی چې تر 2014 میلادي کال وروسته له افغانستانه د خپلو ټولو عسکرو د ایستلو پر پلان له سره غور وکړي. د جرمني حکومت په کندوز ښار کې د ځینې برخو د سقوط له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د جرمني عسکر لږ تر لږه 14 کاله په کندوز کې د ناټو په مشرۍ د ایساف په ماموریت کې په خدمت لګیا وو او میلیونونه ډالر یې په دې ولایت کې د بیا رغونې لپاره مصرف کړي دي. د جرمني دفاع وزیر اورزولا وون دیرلین پرون خبریالانو ته وویل چې اوسمهال د افغانستان د امنیتي وضعیت دقیقه څیړنه ډیره مهمه ده. د دې په وینا په افغانستان کې د نړیوالو د ماموریت پر مخکني مهالویش اتکا نه سي کېدلی. دی ویل چې د افغانستان د وضعیت هر اړخیزه څیړنه له جرمني سره په دې هیواد کې د خپلو عسکرو د راتلونکي په اړه په پریکړه کې مرسته کولای شي. د جرمني دفاع وزیر په کندوز کې د روان وضعیت په اړه شدیده اندېښنه څرګنده کړه او پرون یې په برلین کې خبریالانو ته وویل چې په کندوز کې روان حالت باید د ناټو د غړو هیوادونو پر پریکړه اغیز ولري. د ناټو غړي هیوادونه به د روان کال په مني کې په افغانستان کې د خپلو پوځونو د راتلونکي په اړه د پریکړې لپاره غونډه وکړي.
دا ناټو تړون له افغانستانه د خپلو عسکرو لویه برخه ایستلې، خو یو شمېر پوځیان یې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په دې هیواد کې پاتې دي. اوسمهال د جرمني 850 پوځیان په افغانستان کې د ناټو تر بیرغ لاندې خدمت کوي. د جرمني خبری آژانس ډی پی ا وایي چې د دوهمې نړیوالې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته د جرمني ځواکونه اول وار د یو بهرني پوځي ماموریت لپاره افغانستان ته واستول شول او په کندوز کې دیرو. د دې خبری آژانس په حواله په افغانستان کې هغه مهال د جرمني 15,000 عسکر میشتو چې پلونه، سرکونه او ګڼ شمېر نورې پراختیایي پروژې سرته ورسولې او میلیونونه ډالر یې یوازې د کندوز د بیا رغونې لپاره ولګول. خو د جرمني خبری آژانس وایي تر دې 14 کلونو زحمت وروسته کندوز له تر ټولو بد حالت سره مخامخ دی. د جرمني عسکر اوس یوازې د مشورې ورکولو صلاحیت لري او د دې هیواد پارلمان خپلو پوځیانو ته اجازه نه ورکوي چې هغې جګړې ته چې تیر کال یې رهبري افغانانو ته وسپارل سوه بیا ورګرشي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو لوی قمندان جنرال جان کمبل څه موده مخکې په یو رپورټ کې پر هغو سترو ګواښونو خبرې وکړې چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتلې د هیواد ته پېښولی سي. رپورټونه وایي د امریکا لوړ رتبه پوځیان اوس له افغانستانه د ټولو قواو د ایستلو په خطرونو د غور په حال کې دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې هیواد کې د جمهوریت پر کمزور کېدو لیکنه خپره کړې ده. لیکوال وایي د نواز شریف ټاکل شوی حکومت یو ډول ویره احساسوي او بل لور ته پر پالیسیانو د پوځ اثر او نفوذ زیات شوی دی. د دې لیکنې تفصیل له عبدالحکا کړه اورو.
لیکوال رضا رومی په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکي سربیره پر دې چې نواز شریف په پارلیمنت کې اکثریت لري، عدالتي کمیشن د داندلې تورونه رد کړل او په ضمني ټاکنو کې مسلم لیگ ګوند چوکۍ ګټي، خو د دې هر څه باوجود نواز شریف داسې ښکاري چې ځان ناخوندي احساسوي چې واکې پر ځای به بل څوک واک ترلاسه کړي. د لیکوال په خبره په 2014 کال کې ولسي حکومت د تحریک انصاف د احتجاج په نتیجه کې کمزوري شو. کله چې په 2014 کال کې د دسمبر په میاشت کې پر پېښور آرمی پبلک سکول برید وسو، نو له دې سره ولسي حکومت نور هم واک له لاسه ورکړ. د دې برید وروسته پارلیمنت په آئین کې بدلون راوست، پوځي عدالتونه یې جوړ کړل او اپیکس کمیټه یې جوړ کړې چې د پوځ په مشرۍ کې د ترهګرۍ ضد اقدامات وسو. د لیکوال په خبره پوځ ته بله ګټه سیمهیزو حالاتو هم رسولې ده. لومړی دا چې بهرني ځواکونه له افغانستان ووتل او اوس د بیا پخلاینې په عمل کې د پاکستان پوځ ته اړتیا لیدل کېږي. دا شان چین اقتصادي راهداري جوړول غواړي چې دا کار د فوج بغیر نسی کېدلای، او دارنګه روس بیا په منځنۍ اسیا کې د انتها پسندۍ په مخنیوي کې د پاکستان رول ته ضرورت لري. د رضا رومي په وینا له سیمهیزو حالاتو پرته د کراچي اپریشن هم د پوج نوم شکولو کې رول ولوبولی. ان د تحریک انصاف مشر عمران خان هم دغه عملیات په پنجاب کې د کولو غوښتنه وکړه، چې د لیکوال په خبره شایي هم دغه خبرې نواز شریف پریشانه کړی وي، ځکه چې په پنجاب کې د ورور شهباز شریف وزیر اعلی دی. رضا رومي په پای کې د پوښتنه راپورته کوي چې آیا دغه ټول حالات د مارشال پر لور روان دي. په جواب کې رضا رومي وایي داسې نسی کېدلای، دا ځکه چې که پوچ پر پالیسیانو اثر و نفوذ لري نو بیا ولې ځان د پاکستان په ورځني سیاست کې ککړوي. بله پوښتنه د اداره پورته کوي چې آیا دغه حالات به هم د همیش لپاره داسې وي. د دې هم دای په نفي کې جواب ورکوي. دی وایي دا ځکه چې نواز شریف نه غواړي فوج خفه کړي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په مقاله کې په پاکستان کې صحافت ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې په دغه هیواد کې خبریالان نه یوازې له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، بلکې تر یو شمیر نورو فشارونو لاندې هم دي. ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې غیر جانبدار رپورټینګ هم نه کیږي او د دې لپاره وړاندیزونه هم ورکړي دي. د مقاله مهم ټکي له ملیحه میرزاده څخه اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د سریلانکا د میډیا یو کارپو رنگا کلن سوریا د خلی لیکي پاکستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد ګڼل کیږي، چرته چې په هرو 18 ورځو کې یو خبریال وژل کیږي. ورځپاڼه لیکي پاکستانی خبریالان د نور قسمه فشار لاندې هم دي چې پکې د کمپنو مفادات، سیاسي اثر او د حکومت لخوا د معلوماتو د کنټرولولو هڅې شامل دي. قسم په دغه هیواد کې د اوسنو نارامه حالاتو او ګډوډۍ له امله پاکستانی میډیا ته د ودې کولو موقع په لاس ورغلې ده، خو دغه شعبه اوس په یو نوي پړاو کې ده. رسپانه لیکي په دغه هیواد کې میډیا د صحافت له ضابطه اخلاق سره سم کار نه کوي. رسپانه د پاکستانی سینیټری او خبریالې شری رحمان لخلی لیکي چې په پاکستان کې نیوز روم اوس د کمپنو له مداخلت سره مخامخ دي چې یو خبر اوس د هغوی په خوښه چلیږي. نوموړي دا خبرې د ډنمارک یو تنظیم لخوا چې حکومت یې ملاتړ کوي د نړیوالې میډیا د مرستو یو پروګرام د پیلېدو په یو دستوره کې وکړي. د دغه پروګرام لاندې په پاکستانی میډیا ته د دوو کلونو لپاره تکنیکي، لوجستیکي او تربیتي مرسته ورکول کیږي. رسپانه لیکي د 2000
دویم کال پورې پاکستانی میډیا یوازې یو ریډیو سټیشن لرلو چې په 1970 کال کې شروع شوی او یوازې یو ټی وی چینل پی ټی وی او چې نشریات یې په 1970 کال کې شروع کړل. په 1972 کال کې د پوځي واکمن ایوب خان په دور کې د یو قانون له لارې حکومت وکول شو چې پر رسنو فشار راولي، خبریالان گرفتار او ورځپاڼې ضبط کړي. ورځپاڼه زیاتوي خو بیا هم پاکستانی میډیا د سینسر خلاف هلې ځلې پکولو سره خپل قوت او باور جوړ کړ او په څرګند ډول یې د پاکستان په سیاسي مسلو رپورټونه ورکول. په 2002 کال کې جنرل پرویز مشرف پاکستانی میډیا ته آزادي ورکړه چې په هغه دور کې شخصي ټی وی چینلونو او ایف ایم ریډیو سټیشنو لایسنسونه ترلاسه کړل او ډېره وده یې وکړه. که څه هم د ورځپاڼې په خبره نوموړي په 2001 کال کې هغه وخت په موقتي ډول یو شخصي ټی وی چینل جیو باندې بندیز ولګو چې د هغه وخت د چیف جسټس د معطلولو په سر یې پر دغه پوځي واکمن تنقید کړی. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې دا وخت 30 خبری چینلونه، 130 ریډیو سټیشنې او په سلګونو ورځپاڼې دي، خو بیا حکومت په عین حال کې په میډیا د کنټرول حاصلولو هڅې کوي. نیویارک ټایمز لیکي پاکستانی میډیا تر خپلې آزادې څارنې لاندې یوې ادارې ته ضرورت لري چې اکثره په سیاسي شخړو کې بېطرفه رپورټینګ نه کوي. ورځپاڼه لیکي د پاکستانیو خبریالانو حفاظت او امنیت باوري کولو سره ډېر فرق پرېوتی شي. دغه راز په دغه شعبه کې زیات تربیت ته هم ضرورت دی، خو تر هر څه مخکې پکار ده چې پاکستانی میډیا د خپل مسلکي ذمهواری احساس ولري او د هر پاکستانی وګړي په وړاندې خپل فرض په ښه طریقه پوره کړي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلې په پاوکم 11 بجو،
حجره په 1:30 بجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې 2 بجو،
د کرخې پر غاړه په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه په 3:30 بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم 4 بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په 4:30 بجو.
اوسم وار رسیدلی د میرمنو پاړه ځانګړي اونیز خبرونه تاندې هلی ته دنن پتان دی هلی کې د خبر ایجنسی د مهرین افریدی سره خبرې سوې دي. مهرین د ځوان کول د پرمختګ تعلیم او روزګار لپاره کار کوي او د دغه لپاره یو اداره فاټا یوت فورم هم جوړ کړی دی. د دې پروګرام وړاندې کوونکی فرخنده اسد.
په تاندې هیلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د قبایلي سیمو د ځوانانو لپاره د خیر ښېګړې او تعلیمي پرمختګ د یوې کارکوونکې مهرین اپریدی سره خبرې کوو.
او یو د یو خوشحال وخت را روان دی فاټا کې، او هغه لپاره پکار دی چې زموږ ځوانان ټول تیار دي او مونږ ان شاء الله تیار هم یو. مونږ
د خیبر ایجنسی د تیرا سره تعلق لرونکي مهرین اپریدی په قبایلی سیمو کې د ځوان کول د پرمختګ تعلیم او روزګار لپاره کار کوي او د دغه لپاره یو اداره فاټا یوت فورم هم جوړ کړی ده. مهرین د پېښور پوهنتون نه ماحولیاتي ساينس کې شپاړسم کړی دی. د خپلې ادارې او کار په اړه دا وایي.
کم چې موږ حالات ګورو د فاټا او بیا زمګا د قبایلو چې کم ځوانان دي، نو هغه چې کوم بیسیک حالات وو زموږ کوم چې راتلونکي جنریشن چې دی او کوم چې دا روان جنریشن دی، دې چې کوم مسایل دي، کله چې ما دا وکتل، کله چې ما د خپل خلکو مجبوریانې وکتې، هغه چې کوم هغه څنګه وخت تیری لګیا دي، نو هغه ټایم زماره کې دا راغل. د 2011 خبره ده چې زموږ د قبایلو اواز مخکې رسول لپاره یو جزجهد کول ضروری ده، او داسې خلک په کار دي چې هغه زموږ د فاټا او خاص کر زموږ کوم چې ځوان کول دي او بیا کې فیمیل دې مسلې دې مخکې یو څه د ګورنمنت په اجنډا راولي. نو دې لپاره 2011 او 2012 کې موږ ډېر افورټ وکړو، بیا ما یو اداره جوړه کړه فاټا یوت فارم په نوم باندې، او هغه کې بیسیک مقصد زما دا و چې کوم د فاټا ځوان کول دي هغه موږ د ګورنمنت په اجنډا راولو، چې دا کوم ځوانان دي دا ډېر امپورټنټ اسټ دي تاسو، اینڈ اٹس ا ټایم ټو انویسټ آن دیم. په دې باندې انویسټمنټ سٹارټ کړي نو زموږ په سوسایټي کې، زموږ ملک کې، زموږ معاشره کې امن هم راتلی شي، او دا ډېر امپورټنټ ایجنټ آف چینج دی.
دا چې د مهرین سره د قبایلی سیمو نه نورې جنکۍ هم د دوی په اداره کې کار کوي او کنا په جواب کې دا وایي.
بالکل فاٹا یوت فارم چرے اس دین مونگ غلط کینچ کرے دا مونگ دے تو سو فاٹا یوت ایمپاورمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ ایسوسیشن او فاٹا یوت فارم مون سر دے کے میل او فیمیل دنگ پختنی خوائندی او پختنی پختانی رونا دوانا قبائل چری اغا دوانا دے پلیٹ فارم انڈر مونگ کار کو پیو میوچل انڈرسٹینڈنگ باندے او مون سر کافی فیمیل سی جی کم اس مخترازی لگی آجی او دا دے فخر محسوس کم کلا ما د فاټا ځوانان ته आवाज اچت کو د فاټا ځوان کول د پاره د فاټا خلکو د پاره نو هغه ټایم په دمغه سوسایټي کې ایونلی کم چې دمغه میل سایډ دی دمغه رونه دی هغه کوم لکه دا شنه غږ چانو پورته کړي او د پلنې د فاټا ځوان یو ځوان کول کې را پاسې دلې چې دمغه د فاټا خلکو د پاره یا ځوانان د تاسو نیشنل لیول باندې د ایجوکیشن ورته هغه مسلې موجوده کې نو ماشاءالله او څنګه نه بعد ډیر زیاتې فیمل راغی او ورس پرز دی غزیاتی دی او اویر نشتیر زیاد وشو.
مہرین اپریدی وای په 2012 او 2013 کال کې دوی د هغه وخت گورنر نه د ځوان کول لپاره د پالیسۍ د جوړولو منځوري واخیسته او بیا په دغه کار اهم پیل کړ. د دغه پالیسۍ لمخې دوی کوشش کوي چې د قبایلی سیمو د ځوانانو مسلې هواری کړي. مہرین وای باید دغه پالیسۍ اوس حکومت عملی کړي.
2012 او 2013 کې په دې باندې کار کړو. 18 ترامین چې کلو شو ناغه کې کم چې فیڈرل لیول باندې کم چې یوت منیسٹری وا هغه دې صوبو ته ورکړه. نو حالانکه کم چې تمګه قبایل چې موږ فیڈرل گورنمنٹ سره یو نو کله چې په فیڈرل لیول باندې ځوانانو کم چې یوت منیسٹری وا هغه ختم شو نو که تاسو خیال وکړئ زموږ چې کم د فاٹا ځوانان لپاره لږ ډیر فاند یا کملتن پروګرامونه روان نو ټوټلی باندې شو هرې صوبې خپل یوت منیسٹری جوړه کا ټول خپل خپل ادارې جوړه کې هرې صوبې کې هغه د ځوانانو په ترقی باندې هغه د کار شروع کو مختلف هرې صوبې خیبر پختونخوا بلوچستان ټول خپل خپل بیا د ځوانانو پالیسی جوړه کا یوت پالیسی چې کوم غوته وي او پالیسی جوړ شولې نو د دې وخت کې مونږه د اواز پورته کو کم د فاټا ځوانان دي هغه الریډي موږ فیډرل ګورنمنټ سره یو او فیډرل ګورنمنټ الریډي هغه د یوت منیسټری اختیار کړی صوبو ته ورکو نو اوس په دغه د فاټا ځوانان چې لري هغه مسلې یا هغه د کم پروګرام پر راځي ډیولپمنټل پروګرام یا نور سکیمز هغه به چرته نه راځي نو دې حق کې بیا موږ ګورنر سیف سره ملو شو موږ هغه نه دا یو جنون ډیمانډ وکړو د فاټا ځوانانو لپاره هم تاسو یو یوت پالیسی جوړه کړئ کوم چې هغه د ډیولپمنټ هغه ډیولپمنټ کې هغه ایجوکیشن امپلایمنټ انټرپرینورشپ نو چې څومره مختلف هغه انګیجمنټ لپاره هغه ترقی لپاره سپورټس د مختلف ځم شوبيري بدې باندې تاسو پوره مکمل پالیسی ورکړئ تاکي دا ځوانان چې دا موږ په یو پلیټ فارم باندې روان شي هغه یل تل لپاره د ډیولپمنټ کارونه روان شي چې هغه یې هغه انوالو شي دی حاصل بیا گورنر صاحب هغه ټایم دا پالیسی منظورم کا او هغه ویل چې خامخ به دې کار روان کې دا خبره خبره ده سره سره موږ وته یو بل ډیمانډ هم کړو چې فاټا سیکریټ کې د ځوانانو لپاره یوت افیر ډپارټمنټ هم اوپن کړي هغه هم اوپن شولو بیا هغه باندې موږ ډیر اډوکیسی کار مو کو او اوسه پالیسی چې راغه پایپ لاین کې را الریډي جوړه شوې ده موږ سرکار کړی دي او تاسو پته ده موږ بد قسمتې دار شي کلم چې حکومت بدل شي گورنر بدل شي نو کوم چې ډېرې پالیسیز دي او ډېرې څومره چې زمونږ کارونه روان یا هغه بیا سلو شي سټاپ شي بیا دوباره نوی پستر غواړي هغه ته ریکوست کول غواړي نو دې وخت موږ دوباره هم کوشش کوو لګیو چې گورنر صاحب سره کوم چیرې ته مې تاسو باسي صاحب بیا یې سره موږ ملاقات وشي او موږ غوښتل دا یو ډیمانډ وکړو تاسو دا کوم چې پالیسی ده دوباره ریوپن کړئ او دا بدی باندې کار شروع کړي تا کبدی کار شروع شو نېشنل انټرنیشنل دوه ډونرز براشي او دلته زموږ فاټا کې کم چې زموږ ځوانان دی هغه د پاره بډې ترقیاتی کارونه سٹارټ شي هغه د بډېر هنر او ډېر هغه جاب او ډېر مسلې به حل شي
دا چې د قبایلی سیمو ځوانان د فاټا آئینی او قانوني حیثیت په اړه څه نظر لري په جواب کې مہرین اپریدی وایي
کومګه وګورو نو کم چې زموږ قبایل دي د ایف سی آر لاندې کم چې یو ریګولیشن دی هغه انډر تقریبا د لاس تقریبا د سل کالونه دی لاندې لګیارې دا زموږ کم چې د آئینی حقوق دی هغه سفر فاټ خلکو له ملاونه دي نو کم چې ځوان کول دی هر یو که تاسو یو انلی لکه ځان نشم ویل چې پلس کې یو لس نه لس کسان په یو دی کې وي ټول کم ځوانان چې هغه دی ټایم هغه د حکومت باندې نظر دی موږ پارلیمنٹین باندې نظر دی او هر یو کس چې هغه دی
دی تور قانون دی تمغه یو تور قانون و یودین اغان خاصول غواړي دا دې رمغه ترکی تو لارې بند کړې دي دا قانون چې دې زمونږ کم چې قبایل دی هغه بند کړې دي آزاد نه دي موږ قبایل آزاد نه یو خره کوئی قبایل آزاد دي موږ آزاد نه یو ولې آزاد نه یو موږ دې تور قانون کم چې په دنیا کې دا مشهور دی دا یو تور قانون دی دې قانون لاندې موږ اوسه پورې جګړه شوی یو زمونږ ټول اول خدا و چې موږ زمونږ کوم چې پارلیمنتریان دي زمونږ ځوان کلچر پدې باندې ډېر زیات خوشاله لري چې کم از کم فرست ټایم زمونږ چې فاټا کم پارلیمنتریان دي زمونږ ایم ان ایس دی هغه یو اواز پورته کو چې د فاټا خلکو له عیني حقوق ورکړي شي خو زیاتره کم چې زمونږ ځوان کول دی هغه سوچ داري چې فاټا له کم چې زمونږ قبایلی علاقې دي هغه ته د عیني حقوق ورکړي شي خدا دې یو ځان ته یو 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 سوبي سټېټس ورکړي شي دا به زیاته خبره وي ځکه چې زمونږ مسائل ډېر زیات دي او کومونږ د له یو عیني حقوق ورکړي شي نو زمونږ فاټا به ترقی وکړي او بلدا شي دی کې وایو امن هم راشي
د پاکستان په قومي سملې کې د فاټا د خوځو لپاره هیڅ مختص سټونه نشته او مهرین وایي دوی په دې اړه خپل کوششونه پیل کړي دي چې باید د فاټا خځې د هم د پارلمان غړي جوړ کړل شي او باید د دوی لپاره خپل مختص سټونه وي
بالکل جی دا زموږ ډېر غټه بدقسمتي ده ځکه چې کومو ګورو معاشره یو معاشره چې هغه هغه ته کوم اهم کردار یو فیمل یو خدای چې راغی د اهم کردار د معاشره کې او زموږ یو پر امن معاشره جوړول کې ځکه چې یو ماشوم چې یو بچی چې هغه د مور غېږه اوسي نو یو پر امن معاشره کې د خدای ډېر اهم کردار دی او په قسمتې دار چې زموږ فیمل یا زموږ د قبایلو سیمې چې کوم خدای دی هغه په دې بدی پالیسی میکینګ کې یا زړه مچا په دې لیول باندې سپورې دا نه غي نه دی غي اواز مخ ته راغونه دی غي غږ مخ ته راغو نو اوس وخت سره غل چې د سخ اجازه ته کوم د فاټا نمدا خويند دي هغه هم غي اواز مخ ته او د پاراغي مسائل مخ ته او د پارا په پارلمان کې هم د فاټا فیمل کوم چې دغه خزي دي دا غي مخصوص دي نه په کای څنګه چې پاکستان نورې دغه خويند دي هر صوبې خپل سټونه دي بیا په قومي سملې کې خپل سټونه دي او په صوبایي سملې کې خپل سټونه دي خو په قسمتې سره زموږ کوم چې د فاټا خويندې لري هغه سپورې د حکومت په ایجنډا ورشته نه زموږ حکومت یا زموږ ګورنمنت چې هغه سپورې زموږ خپل ته ډېر امپورټنس ورکړي نه دي چې دې مسایل دي د دې خدي مسایل چې موږ مخ څنګه ورو په دې مسایل اړه مخ کې دي چې کله دې مسایل یو بره په پارلمان کې یا بل دې کې دښکف شي چې دې خدو له موږ سره ورکول دي دې مخ کې مسایل دي نو دې لپاره موږ لګیا یو ډیفرنٹ پلیټ فارم نه مختلف ځای کې د خپل پرسنلی ټرو میډیا هم زه لګیا ما او سره سره کوم چې پالیسی میکر دی هغه سره موږ کانټاکټ کیو بار بار موږ تم دا وایو چې کم از کم اوس وخت چې راغلی دی چې تاسو فیمل شامل کړئ موږ خوایم چې دا هم بده ترکی بده پروسس کې شامل کړئ
مہرین اپریدی وای دی په فاټا کې د جنکو د تعلیم لپاره هم حالې ځلې کوي ځکه چې د دوی په فکر یوازې تعلیم د قبایلو ټولې مسلې هوارولې شي
بالکل که تعلیم وګوري تعلیم نه بغیر معاشره ترقی نشي کولای مخ نشي تلی او خاص کر زموږ قبایلی سیمه کې د ټول ماشومانو کاغذ چې نه کې دي کاغذ لکان دي زموږ راتلونکي جنریشن دا بار بار دا خبره کومه چې موږ اوس یو حالات نه روان یو جنگ حالات نه وروته زموږ کم چې بیا تر خلک چې هغه ټول په کمپونو کې دي کمپونو کې د لاست لس کالونه زمونږ د خیبر ایجنسی د نارت وزیرستان ساؤتھ وزیرستان دا ټول علاقې شری کم چې زمونږ بچی را اوسي دي هلته نه نو کمنګ لکه نن نه به لس کاله بعد زمونږ یو بل ډېره غټه مسله مخې ته راځي او هغه ټوله غټه مسله دا ده چې لس کاله بعد به کم چې زمونږ دا نن سب بچی شری کم چې لس کال دغه به شلو کالو وي نو سره به ډېر یو غټ یو جنریشن چې یو ډېر زیات او غټ د کوم چې نوی کول چې روان دي ځوانانو هغه به سره ایجوکیشن نه بغیر وي نو دا به موږ لپاره په قبایل سیمو لپاره نه بلکې پوره دنیا او پاکستان لپاره ډیره غټه مسله به جوړیږي ځکه چې تعلیم نه بغیر موږ یو پر امن معاشره یو ترقی یافته معاشره نشو جوړولی نو دې لپاره هم لکه زموږ کوشش دا ده چې دا سټیټ خبرې وي دون سکول ته باید دون ډیر ماشومان بهر دي چې هغه ماشومان کم کم ماشوم به موږ راولو سکول ته به بوزوره کا زمږه په خپل کم چې زمږه ځوان کول دي مونږه دونه کوشش کوله چې زمږه اویرنس کوله یا یو هغه په والدین کې هغه مور پلار ته موږ دا میسج ورکو موږ زو علاقو ته زو آی ڈی پی سکیمز ته زو چې تاسو خپل بچیانو باندې کم څه الګ ته وکړي نه دي په ځوانو باندې سبق وایي ځکه چې مخکې
انشاءاللہ پورا امید دار ہے کہ امید سے گورو لگے کہ فاٹا زمین قبائلی سیمی اس پورا من شوی دی اس انشاءاللہ یو ترقی او یو خوشحال وخت را روان دی فاٹا کې او هغه د پاره پکار دی چې زمونږ ځوانان ټول تیار دي او مونږ انشاءاللہ تیار هم یو مونږ تیار یو چې مونږ د خپل علاقې زمواریانې اوس اوچتی کړو ځکه چې څو پورې زمونږ ایجوکیټډ یو خپل علاقو ته واپس لاړ نه شي زمونږ غونې خلک مہرین غون لس نور مہرین دسی نور دم غرونه دی هغه کم چې دلته په خبر کې لاهور کراچي کې ناس دي ځکه چې حالات خراب دي الته نوکری یعنی کوي چې دا ځوانان څو پورې واپس لاړ نشي یو خپل د علاقې د پر کار ونه کی دینه بغیر کې دی نشي ان شاء الله څونه چې ګورم لګیا مې زموږ ځوان کول تیار دی هغه وی چې موږ د مواري ته تاو تاسو باندې د مواري واچو ان شاء الله یقین هم دی څنګه امن راشي او حالات سازگار شي او یو د عیني حقوق ملو شي تاسو به وګورئ چې قبایلي سیمو ځوانان چې دي هغوی به بغیر له تنخواه خپل د علاقې لپاره خپل لغه لپاره به د راځي او دفترونه او دینه به آبادوي.
دا به د دې اونۍ تاندې اهلي خبرونه چې تاسو واورېده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.